قلب آسیا و اسلام آباد هم بحث خواهیم کرد. با ما باشید و حالا نوبت خبرها رسیده. پس از خبرها با شما برمیگردیم با برنامه زیر آسمان کبود.
لمړی د افغانستان خبرونه سفی الله ستانک زیر وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منډوي کې له څو ساعتونو وروسته اورلګېدنه مهر شوې ده، خو ویل کېږي چې په میلیونونه افغانیو تاوان سوداګرو ته اوښتی دی. دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی دی او د پېښې د څېړلو لپاره یې یو پلاوی ټاکلی. افغان حکومت وایي پاکستان باید له تروریزم سره په مبارزه کې صادق اوسي. پوره خبرونه د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منډوي کې اورلګېدنه له څو ساعتونو وروسته مهار شوه. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په دې اورلګېدنه کې چې له شاوخوا یوولسو بجو د برېښنا د مزدو شارټۍ په نتیجه کې پیل شوه، څلور ساعته دوام وکړ او یو مارکیټ په بشپړه توګه پکې وسوځېد. خو د اور وژنې د عملیاتو یو مسؤول محمد عظیم وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اور وژنې پر مهال د دوی شپږ کارکوونکي ټپیان شوي دي. په دې پېښه کې یو مارکیټ چې څپلۍ او بوټان پکې خرڅېدل په بشپړه توګه سوځېدلی او په دوو نورو مارکیټونو کې ځینو دوکانونو ته زیان رسېدلی چې د دوکاندارانو په خبره په میلیونونه افغانۍ تاوان وراوښتی دی. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی دی او د پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی دنده لري څو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو مسأله وڅېړي.
کومه پېښه چې د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینی دی او د دې لپاره د دفاع وزارت سرپرست وزیر یو مکمل کمیسیون ټاکلی دی تر څو موضوع د نږدې وڅېړي او څوک چې عاملین دي هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د عامو خلکو ته په یوې مدرسې باندې د ملي اردو د یوه هوان په لګېدو سره مرګ ژوبله اوښتی ده. په ولسي جرګه کې هم نن په دې اړه یو شمېر وکیلانو څرګندونې وکړې او د دې پېښې د غندلو تر څنګ یې له افغان چارواکو د سپیناوي غوښتنه وکړه. افغان حکومت وایي چې پاکستان د طالبانو د مشرۍ د تنظیم هڅه کوي دا کار له تروریزم سره په مبارزه کې اغېزمن نه شي تمامېدلی. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. وی ویل چې تر هغو چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادق او نه اوسي، افغان حکومت به توند دریز ولري. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان په داسې حال کې دغه خبرې وکړې چې د هند سفیر ویلي پاکستان غواړي د حقانی شبکه نړیواله ته د طالبانو د مشرتابه په نوم وروپیژني. د چارو څېړونکي بیا وایي حقانی شبکه هم د جګړې او هم د سولې د خبرو په ډګر کې د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري، نو ځکه غواړي ورباندې زیاته پانګونه وکړي. او ورسته خبر هم دا چې ولسی جرګې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي امنیت عمومي ریاست د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه د رپورټونو خبرېدل د ځینو هیوادونو د سیو بللي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن په عمومي غونډه کې ویل چې ښاغلی نبیل په خپله دنده کې دی او د ځینې ټولنیزې رسنۍ د پردیو په لمسون د هغه د استعفا په اړه رپورټونه خپر کړي. د ولسی جرګې غړي وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي څو له هرې ممکنې لارې په هیواد کې بېلابېلو اندېښنو ته لمن ووهي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر ته راوروي.
د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولې دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدر علیبادی په یو بیان کې چې نن خپور سو ویلی دی چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراقه ووزي. علیبادی زیاته کړه چې د یو کنډک ترکی ځواکونو داخلېدل شمالي ولایت نینوا ته له زغروالو ګاډو او ټانکونو سره د عراق پر ارضي تمامیت تیری دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکی پوځیانو او 25 ټانکونو داخلېدل عراق خاورې ته تیری وباله او رویترز اژانس ته یې وویل چې هر څوک چې په عراق کې د مرکزي حکومت له همکارۍ پرته پوځي عملیات کوي هغه به بغداد ته د منلو نه وي. ترکي سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تېره ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکي سرچینې وایي دوی مخکې هم د عراق په کردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونو چې له داعش سره په جګړه کې ښکېل دي د انقرې له دې هڅې خبر دي. امریکایي چارواکو په واشنګټن کې وویل دوی په عراق کې د ترکیې له پوځي داخلي خبر دی، خو د داعش پر ضد عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیې هڅې همغږی نه دي. راپورونه وای په لبنان کې درې تنه هغه مال وژل و چې یو کس د پر کور د پوز د عملیاتو پر مهال ځان والوزوه. دغه مشکو کس له ځان سره خپله میرمن او مور هم ووژل. په دې پیښه کې لږ تر لږه لس نور ټپیان سوه چې څلور یې امنیتي ځواکونه وه. دا پیښه نن په دیر امار ښارګوټي کې سوې چې د ترابلس شمال ختیځ ته پروت دی. تېره میاشت په بیروت کې پر یوې سوداګریزې او استوګنیزې سیمې چې له ګڼه ګوڼې ډکه وه دوی ځانمرګي چاودنې وسوې چې څلور څلوېښت کسان پکښې ووژل سوه او د اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت واخیست. له هغه وروسته د لبنان پوځ په ټول هېواد کې د مشکوکو افرادو د نیولو لړۍ پیل کړه. تېره اونۍ په لبنان کې یوې محکمې شپږ ویشت تنه له اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن کړي چې درویشتو تنو یې په مستقیم ډول د بیروت په چاودنو کې لاس درلود. نیویورک ټایمز په یو غیر معمولي اقدام سره د خپلې نننۍ ګڼې د مخ پاڼې سرمقاله هغې غوښتنې ته ځانګړې کړې چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو سخت قانون په اړه سوی ده. د دسمبر د پنځمې یعنې نن ورځې په سرمقاله کې د هغې وسلې د کارولو د غیر قانوني کېدو غوښتنه سوې چې روانه اونۍ په کالیفورنیا کې وکارول سوه او څوارلس کسان ووژل سوه. اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره وایي دوی دا کړنه د یوه تروریستي اقدام په توګه څېړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنګټن کې بې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
The FBI is leading this investigation, as the president said yesterday.
د وی د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی وروسته لاغه د دې پلټونو مشري اخیستې چې ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر درېمه وویل چې احتمال شته دا یو تروریستي برید وسی. ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار د تروریزم په وړاندې د مبارزې لوړ پوړي سلاکار لوی څارنوال د اف بی آی مشر او د ملي امنیت مرسیال مشر ورغوښتي و چې د دې پیښې په اړه معلومات واخلي چې واقعا څه پیښ شوي دي او د پیښې عمق درک
کړي.
په دې پیښه کې سید رضوان فاروق او تشفین ملک چې یو واده سوی جوړه ده په قانوني ډول پلورل سوي وسلې څخه په استفادې ډزې کړې دي. دغې جوړې همداراز نیمه اوتوماتیک تفنګچې هم درلودې. امریکایي چارواکي وایي باور یې دا دی چې ملک د اسلامي دولت ډلې یو مشر ته بیعت کړی و. د نیویارک ټایمز په نننۍ سرمقاله کې ویل سوي چې د ملکي کسانو لپاره د دې ډول وسلو درلودل باید غیر قانوني سي. یو با نفوذ روحاني ایرانی مشر پر هغه څه انتقاد کړی چې د په ایران کې د ښځو د کارونو ډیروالی یادوي او په دې کې د ولسمشر حسن روحاني پر پالیسیو انتقاد کړی دی. آیت الله سید یوسف تبایی نجات په اصفهان کې د خبرو پر مهال ویلي چې ولې خلک دومره د ښځو پر کارونو ټینګار کوي په داسې حال کې چې زموږ ډیری نارینه بیکاره دي. ایراني رسنیو نن د هغه له خولې لیکلي چې وایي په یوه اسلامي هیواد کې نارینه باید د ښځو ملاتړ وي نه د دې برعکس. هغه د ولسمشر روحاني پر هغو پالیسیو انتقاد وکړ چې ښځو ته وده ورکوي په تېره بیا دا چې هغوی په سیاسي برخو کې کار ته هڅوي. تبایی نجات وایي کار لرونکي میرمنو خپلواکي ترلاسه کړې او په دې سره په هغه هیواد کې د طلاق کچه هم ډېره سوې ده. دوی د کورنیو ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کوي چې په وزارتونو کمپنیو او نورو ورته ځایونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګول سي. او جرمني هغه استرالیایي وګړی له خپل هیواد باسي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېدو لپاره له یوې کورد ملیشي ډلې سره یو ځای سوی دی. دا خبرې نن د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې اشلي دایبل هغه مال په جرمني کې ونیول سو چې له جګړې څخه د رخصتۍ لپاره یې اروپا ته سفر کړی و. دا څرګندونه ده چې دایبل به د استرالیا د قانون سره سم سزا وویني که څنګه. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نجیبې زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو دولسو ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې څوارلس ټیټې دوه درجې. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې څلورویشت ټیټې اووه درجې. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې دیارلس ټیټې یوه. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې یوولس ټیټې درې. په جلال آباد کې به اسمان راګوی، د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه یوولس. په غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان وریځ وي، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه یوه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه دوه درجې اټکل سوې ده. په بامیان کې به اسمان شین وي، خو هوا به نسبت نورو ښارونو ته سړه وي، د تودوخې لوړه درجه صفر ټیټه اته. په بدخشان کې هم هوا سړه ده، اسمان یې شین دی، د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه منفي دیارلس اټکل سوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. نشر خبر کشته شدن ملا اختر محمد منصور در برخورد با یکی از قماندانان طالبان یکی دیگر از نشانه های اختلافات شدید میان طالبان است. این اختلافات در بعضی موارد مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان را پیچیده تر می سازد، اما بعضی ها باور دارند که شاید سبب تضعیف طالبان شود و فرماندهان این گروه در همشکسته را مجبور به مذاکرات صلح سازد. از سوی هم رئیس جمهور افغانستان پس از تقاضاهای مکرر حاضر شد تا با صدر اعظم پاکستان در فرانسه ملاقات کند و موضوع مورد بحث آنها هم سرکوبی طالبان و جستجوی راه‌های مذاکرات صلح با آنها بود. در این برنامه زیر آسمان کبود روی این بحث می‌کنیم که آیا موقف نسبتاً جدی محمد اشرف غنی در این خصوص می‌تواند گره گشای مذاکرات صلح باشد و آیا آقای غنی پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان خواهد ساخت؟
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تول د دې خبرونه پترست کې پدې خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په پروسې په بیا پیلولو موافقه شوې ده او همداراز په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس جوړ شي. د افغانستان او پاکستان مشرانو تېر اونۍ په پاریس کې موافقه وکړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې بل پړاو خبرې دی پیل شي. د سولې لومړی پړاو خبرې د سږ کال د جولای په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې وشوه، خو دوهم پړاوې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 شمه وشي. ظاهرا د طالبانو د مشر د مړینې د خبر د اعلانې دوله کبله وزنډېدي چې لا هم ځنډېدلی دي. اوس چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو بیا د سولې د بهیر پر پیلولو سلا کړې، د طالبانو د یوې څانګې د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپ کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. که دا مسأله د سولې د خبرو له پیلېدو سره تړاو لري او که یې نه لري، مګر یو شی ښکاروي او هغه دا دی چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف زیات شوی دی او دا خامخا د سولې پر پروسی اغیز لرلی شي. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په راتلونکو ورځو کې اسلام آباد د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سویه جوړی شي، شاید د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ښاغلی شکیب مستغنی، د سیاسي چارو کارپو عباسین بریال، د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او همدارس د چارو کارپو شاغلی نظر محمد مطمئن. طول میلمنو ته هر کلی وایم.
با تشکر از مهمانایی که در این برنامه تشریف آوردن در این بحث شرکت دارن و با تشکر از شنونده های عزیز که رادیو آزادی و برنامه زیر آسمان کبود را میشنون. تا لحظات بعد تلفن های رادیو آزادی را هم به شما اعلان خواهیم کرد که به این تلفن ها تماس بگیرین و در برنامه سهیم شوین. و اما اگر تلفن افغان بیسیم دارین، از همین حالا میتونین پیام و گفتنی و سوالتان را به شماره 818 اس ام اس بکنین، به ما میرسه. و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین پیام و گفتنی تان را بنویسین تا ما این پیام هایتان را با مهمان ها و دیگر شنونده ها در میان بگذاریم. جناب آقای عباسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان، را در استودیو با خود داریم. جناب بریال صاحب، با شما شروع میکنیم. دوباره خوش آمدین به این برنامه. موضوعی که رئیس جمهور افغانستان اختیار کرده، در اصل میتونیم بگوییم آغازگر یک تغییر در شیوه برخورد حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح است؟
د افغان دولت لپاره بل داسې لاره پاتې نه شوه چې هغه دې وکولی شي د طالبانو د فشار راوړلو یا په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو لپاره دې موثره واوسیږي. هغه چې موږ ورته د سولې اصطلاح کاروو، اوس د پاکستان سره د یوې معاملې سرحد ته رسېدلی دی او طرف هم ډېر واضح دی. پاکستان هم اوس کوښښ نه کوي د تیر په څېر هغسې هڅه وکړي چې ووایي چې موږ په طالبانو هومره تسلط نه لرو، مګر کوښښ به وکړو چې هغوی خبرو ته کښېنو. پاکستان په وروستیو کې او په ځانګړې توګه نواز شریف وویل چې موږ تیار یو دې ته چې طالبان خبرو ته حاضر کړو، کوښښ کوو په طالبانو څومره موږ تسلط لرو او تاسو د دغه سولې د دې پروسې ملاتړ وکړئ. دویم او دریم پړاو باید شروع شي. خو اوس پاکستان کې یو بله مسله هم ډېره زیاته مهمه ده. ځینې دوستان سوال کوي چې کېدای شي پاکستان په خپله په لوی لاس کوښښ کوي چې طالبان په ډېر بېلابېلو ډلو وویشي او له هغوی څخه د سولې لوری طرف پوره کړي، مګر زه فکر کوم پاکستان اوس د دې هڅه کوي چې د طالبانو یو واحد آدرس رامنځته کړي. د همدې دپاره دوی د اختر منصور په ټاکلو کې ډېر رول درلودو. د همدې دپاره چې امریکایان هم دې ته قانع کړي چې موږ په یو واقعي سوله باندې چې ټولې ډلې پکې داخلي دي دا زمينه مساعده وونو د حقاني زوی د دلي د مرسيال پتوګه وټاکلو مگر ډیر زر دوی خپل پاکستان هم لیدل چي د بل توله پدرنې دوه د ملاختر منصور مخالف طالبان او هغه ډلې چې څومره نفوذ کا او څومره هغوی ښکاره کېدل دا د پاکستان لپاره په یو شواخون بدل شو ځکه دوی نشوای کوی په خورو ور ادرسونو د افغانستان د دولت سره یوه معامله وکړي باید یو توحیدي ادرس وړاندې کړي چې د هغې طریقه وکولی شي سوله وکولی شي وروسته وروسته چې دا وضعیت په ترینګل کېدو شو طالبان په بېلابېلو برخو حتی په ځینو مواردو کې دوی په خپل منځ کې په جګړه واوښتل پاکستان د یو ستونزې سره مخامخ شو داسې ویل کېږي چې د اختر منصور په ټپي کېدو وژنه یا په عامه توګه د صحنې څخه په ایستلو کې د پاکستان لاس دی پاکستان کوښښ کوي اوس د دوی په منځ کې یو درېیم ګړی مشر رامنځته کړي د دې دپاره زمینه مساعدېږي او هغه باندې بیا دوی تسلط ولري چې په خپله خوښه یې د سولې په نامه دغه نوي تعامل ته رامخته کړي او زه فکر کوم دا کار تر یوې اندازې پورې عیني شواهد هم لري
پس میتونین ایره یک اقدام عملی پاکستان در قسمت کمک به برنامه یا پروسه صلح افغانستان بنامین
خب په پاکستان کې دوه عمده ستونزې وجود لري دا چې پاوز د طالبانو په اړه باندې جدي خواخوږي لري او خپل پلانونه لري اما ملکی حکومت چې کومې هڅې کوي اغاز فکر کوم دا چې تر کومه هده پورې موږ ورته خوشبینانه اوسېږو یو څه به ستونزمنه وي څه نتیجه ورکړي دوه عمده عوامل دي یو دا چې داعش په دې وختو کې ډېر په قوت سره پراخ کېدو دی حتی د طالبانو ډېر غړي چې د سرنوشت ستونزې سره مخامخ دي څوکه څوکه د داعش وخوا ته ټېله کېږي دویمه خبره دا ده چې په پاکستان باندې یو سلسله فشارونه بیروني دي او هغه په وروستیو کې په اسلام آباد کې تاسو داسې وي پټې ناستې ستې په اړه شاید راپورونه ترلاسه کړي وي چې روسي چینی او ایراني چارواکي پکې وو او د هغوی غوښتنه دا وه چې طالبان باید دومره قوي شي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو پر ضد وجنګېږي او داعش په صحنه کې د طالبانو د طریقه کمزوري کړي د دې لپاره هلې ځلې کېدلې دا چې اوس هغه فشارونه په څومره حد کې پاتې کېدای شي یوازې دا د داعش د کمزوري کولو لپاره طالبان برجسته کېږي بیرته او که د افغانستان د سولې په برخه کې دې برخه کې دغه لومړی نظر یو څه غشتلای دی چې دوی د داعش نه پاکستان زما په باور هغومره مسؤول نه دی او د دوی د ګټو دومره تمثیل نه کوي به ونه کوي لکه څومره چې طالبانو کول
ډېره زیاته مننه بریال صاحب ښاغلی نظر محمد مطمئن ستاسو نظر دی ولسمشر غنی د سیاست یا دریس په ارتباط سره کوم فکر وی ښاغلی غنی په پیل کې له پاکستان سره اړیکې ډېرې نږدې کړې او د سولې مسله ډېره جدي ونیوله خو وروسته چې داسې احساس کړه چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی نو بیرته لرې شو له پاکستان څخه او حتی وویل چې پاکستان په ځلونو وویل چې د سولې د مذاکرو د بیا پیلولو لپاره تیار دی او غواړي چې کوربه اوسي لیکن مثبت ځواب یې ور نه کړ اوس یو قسم پاکستان بیا بیا غوښتنه کوي او افغانستان شاته کیږي ستاسو په نظر دا دریز مناسب دی
او تاسو او د میز ګډونوالو د راډیو اوریدونکو ته سلامونه ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په جرمني کې له مرکل سره کومه ناسته لرله دغه ناسته د سیمالمیږي چې اصلا خبره بل طرف ته روانه ده هلته ولسمشر ویل دي چې لومړی مشصوله له پاکستان سره کو او پاکستان سره پستون زکیو پاکستان په تیر یو کال کې هغه کړنی یا وادي چې د مش سره منلې وي هغه عملی نه کړلې او دومره غشتنه یا دومره خبره ادا کړې ده چې ورسته د پاکستان لسول نه بیا له طالبانو له بیلا بیل ډلو سره چاغوی تسلیم شي او سمره واک لري یا د سمره امتیازات غاړي په غډول سره خبره وکړو او درېمه خطرناک خبره دا چې ګډه مبارزه د ترهګری په ضد باندې کله د سولې خبره کیږي کله سړی وای چې زه سوله کوم بیا خو ګډه مبارزه ته لغه ورسته اړتیا نسته او دا چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو نمونه لسو وخت رئیس یادېږي د پر دې معنی ده چې د سولې په اړه باندې لا هم مشکلات دي موږ به وګورو کچیرته رښتیا هم ډاکټر صاحب اشرف غنی او افغان حکومت پر رښتینی ډول د سولې په خاطر باندې له پاکستان څخه خپوي نو په نهم د دسمبر به چې د اسیا زړه کانفرنس دلته به دی بایکاټ اعلان کړي هغه ډول فشار به پر پاکستان باندې وي چې نړیوال بم فشار باندې راولي او پاکستان به ټول نړۍ ته وشرمیږي خو کچیرته د اسیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او پاکستان په انګور اډه کې الته دروازه جوړوي، پاکستان د افغانستان په مسایلو کې لا هم نفوذ لري، نو بیا سړی باور نسی کولای چې دا مسله د سولې خبر ده، بلکې زه فکر کوم چې په پټه باندې د افغانستان او پاکستان اړیکې همرم خراب نه دي لکه ولسته چې دا وانه مات کیږي، او تر څو چې د سولې لپاره افغان ولسمشر یا افغان حکومت چې په ار کې اختلاف ته اراده ونه لري، ژمنتیا ولري، دا که په پاریس کې وي، دا که په جرمني کې وي، دا به د سولې لپاره ډېره زمینه مساعده نه کړي.
جناب مطمئن صاحب، حلف شما از این که حکومت افغانستان خیلی به اصطلاح شما استفاده کرده این لیوالتی ها نداره به صلح چی هست؟ یعنی چی باید بکنه که نشان بده که صلح میخواد واقعا؟ تا به حال حکومت افغانستان در هر جایی که رفته، مخصوصا رئیس جمهور و دیگر رهبرای حکومت، همواره از گفتگوهای صلح از جدیت خود در این قسمت صحبت کردن.
و یو شعار دا موږ ولیدلو چې د انتخاباتو نه مخکې ولسمشر دا شعار کاوه چې زه لومړی توپ سولې ته ورکوم او زه له بل چا سره حکومت نه جوړوم، خو په عمل کې دواړه دا هغه څه چې ویل هغه ونه سولو، چې کله ارګ ته ورسېدی ویل چې زه لومړی پر امنیت باندې خبره کوم، امنیت قوي کوم، هغه د موږ ولیدو چې امنیت کې کندوز له لاسه وتی، او بیا ویل چې زه په اقتصاد کې اقتصاد ته کار کوم. موږ ولیدلو چې په لکونو ځوانان له افغانستان نه د بیکاری له امله تیښته کوي، او درېمې بیا سوله کړله. همدا ډول ولیدلو چې یو داسې حکومت یې جوړ کړی چې دوی په خپل هم مشکلات لري، اوس هم تر اوسه پورې داسې کوم څه موږ نه دي لیدلي چې هغه دې په عملن کې افغان حکومت ویلی وي، یا دې د هغوی دغه غوښتنې رښتینې کې چې دوی د سولې لپاره کار کوي. شا طالبان خو د قطر کې دفتر لري، یا د طالبانو ډله ده په تیر یو کال یا د یو کال نه زیاته موده ووتله، یو ځلې ناسته وسوله، بیا دا ناستې ولې ودرېدلې؟ نو د دې نه معلومېږي چې تر اوسه هم بین الافغاني تفاهم ته اراده
نشته. افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. ما یو ځل پاکستان مجبور کړل چې خبرې وکړي، بیا یې ویلي دي چې نور له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، دوی له امریکایانو سره خبرې کوي.
کدا خبر یینو بیا افغان حکومت ولی پاکستان ته وای چې ماته طالبان را ولا، یا پاکستان دا توانایی لري چې طالب حاضر کی؟ خو مخفل لیدل طالبان خو په جاپان کې خپل اجنډا وړاندې کړل، طالبان خو په پاریس کانفرنس کې خپل غشتن نړیوالو ته وړاندې کړل، طالبان خو دوه کې هغه د فګواش کانفرنس چې غشتن وړاندې کړل. او زه شاهد دې ما چې طالبان و افغانانو مناشده ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر یونس قانونی او استاد سیاف او محقق صاحب په شمول ونه مونه غوښته و چې دا غوی سره د افغانستان په مسایلو باندې کښینې. دوه کال مخکې د چ افغانان یا په حکومت کې داخل خلک په سوله کې خپل ګټي له لاسه ورکوي، په جګړه کې ګټه ویني، هغوی د سولې خبرو ته نه اماده کېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې سړی نشي منلی. زه فکر کوم طالبان په دې نظر دي، هغوی دې حد ته رسېدلي دي چې که جګړه په افغانستان کې دوام پیدا کوي، د نویمو کلونو تکرار ده چې ډاکټر صاحب نجیب بلا په ماغه وخت کې هم دغه سی غشتنه له حزب اسلامي څخه کوله، حزب اسلامي په قوت کې او هغه دې ته غاړه کې نشو دلاده د ترننه په جګړه کې. کنن هم طالب سولې ته غاړه نشدي او حکومت په حقيقي ډول غشتنه کوي، نو دا خود طالب ګناه ده.
سلامات اوسئ. مطمئن صاحب، وګورئ چې بریال صاحب په دې موضوع باندې څه نظر لري. بریال صاحب، تاسو هم له شغله مطمئن سره موافق یاست؟ دوی د حکومت په اراده باندې شک لري.
زه یو بل زمینه باید دی مسئله ته وګورو. د طالبان د خپل اراده مال نشي کولای، د طالبانو استازیتوب پاکستان کوي، نو بیا طالب په قضیه کې د کمه شو. اساسي مسئله دا ده چې باید هغه چا سره خبرې وشي څوک چې طالبان هینډل کوي، او دې کې کوم شک وجود نه لري. چیرته کوم طالب د داسې سولې لپاره مراجعه کړې ده چې هغې استوګنځای د پاکستان نه وي، د هغې خوله کې د پاکستان خبره نه وي؟ موږ داسې تصور کوو چې دا یو اجرتی ځواک دی د پاکستان، د هغې دپاره په افغانستان کې جګړه کوي. افغان ولسمشر تر دې زیات څه کړي وای چې یو کال یې د خپلو ستراتیژیو د خپلو تګلارو په بدل د ټول ولس د تقاضاو خلاف چې په افغانستان کې عامه ذهنیت د پاکستان ضد دی، د طالب ضد دی، د بیا پاکستان ته زړه وروړ. حتی د ځینو هیوادونو سره خپل روابط تر یوې حده پورې خراب شول. په هندوستان په دې کې ښه یادولی شو، هغوی د موږ سره دغه خپل اړیکې وځنډولې په هغه شکل چې موږ سره مخکې څومره دوی مخکې تللي وو. د دې یو کال په اوږدو کې موږ د دې ټولو بدل وکوت چې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه څومره زیات شول، د طالبانو تکتیکونه څومره ور بدل کړل، جبهي جګړې وشوې، د داسې پیښو موږ شاهدان یو چې د لومړي ځل لپاره د البدر په نامه باندې د جنګیالیو ډلې د طالبانو په ملاتړ د حمایت لپاره افغانستان ته راغلي. هغه البدر چې په کشمیر کې جغرافیایي ستونزې د پاکستان جګړه کوي، هغه راغلی په افغانستان کې جګړه جنگیدل او تاسو یې جسدونه ولیدل د وښتو کسانو چې پاکستان ته وړل. دویمه اساسي مسله د باباجي په جګړه کې د هلمند د پاکستاني پوځیانو جسدونه پراته وو، د امغه درشه او امغه کارتونو سره افغانستان هغه ولیدل. کله چې د موږ لپاره د طالب تعریف دا وی چې دا د پاکستان د نیابتي جنگیالیو په حیث باندې په افغانستان کې جنگیږي، دغه سوله باندې باور کول یو کال وروسته موږ نو امید کړو. افغان دولت مجبور و چې داسې هڅه وکړي، خبرې یې بایکاټ کړي، د څو ځلو دپاره یې هڅه وکوله. اوس موضوع د طالبانو د سویې نه لوړه شوې پاکستان ته ویل کېږي چې یا طالب د واحد ادرس په توګه را وړاندې کړه چې موږ باور وکولی شو دا خبرې چې په هر قیمت او په هر ډول شرایطو باندې کوو تعمیلي دي، او یا دا دی چې ته پخپله نور د دې ادعا وکوه چې او طالب ته یې او موږ باید تاسو سره خبرې وکوو. د طالبانو دپاره ډېر زیات فرصتونه مساعد شول. پخپله د دوی کې د درزونه او د ډلې د کمه شوې، دا ډلې د بیرون نه ډېرې نه دي خرابې شوې، دوی په منځ کې د درزونه د بیرون نه دي راغلي، دا درزونه په طالبانو کې پخپله د هغه چا د خوا چې حمایه کېږي راغلي دي. د قطر طالبانو اکثره د پاکستان کې د میشتو طالبانو طالب رهبرانو سره ستونزې لري. د طالبانو بله ډله د اصلي طالبانو سره ستونزې لري، ځکه ملا رسول خپله ډله جلا اعلان کړه. تاسو په زابل کې د جګړو شاهدان اوسېدئ چې منصور دادله چش کې ووژل شو. دا خو ډېرې واضح خبرې دي چې سړی نشي کولای نورم خلک اخفال کړي. په عمل لحاظ موږ که فکر کوو، زه فکر کوم یو څه سنجیده او افغاني نظر باید ولرو په دې موضوع کې. موږ د افغانستان د شخړې په اړه باندې فکر کوو. څه شی په افغانستان حکومت کې د انتقاد وړ دي؟ هغه دا دی چې د جګړې سره باوجود چې په طالبانو فشار راشي او هغوی د یو سخت حالت سره مخامخ شي تر څو خبرو ته کښېني، افغان دولت دغه یوه تېروتنه کوي چې دویمه کټګوري طالبانو ته چې د افغانستان په صحنه کې عملا وجود لري او جنګېږي، شمېر یې تر سلو زیات نه دی، دوی ته مراجعه وکړي او دوی د یو تعامل په ترڅ کې د استخباراتي نظارت په ترڅ کې د سر تضمین ورته ورکړي، دوی ته اطمینان ورکړي او دوی د دغسې یوې کلیشهي یا سمبولیکې سولې پروسه کې را یو ځای نه کړي چې قرآن شریف ورته ورکړي، لونګۍ ور په سر کړي، ورته ووایي چې ته د اوس په خپلو کړو باندې اعتراف وکړه چې اشتباه دې کړی او نور زوتي راځه، بیا ځان په خدای وسپاره چې ته پاتې کېږي ژوندی او که وژل کېږي. د دغه برخه کې افغان دولت ډېر زیات کمزوری دی، دغه تکتیک نه استفاده ونه کولی شوه، څنګه چې ورته په کار و. اوس هم پاکستان په اړه باندې هغه کوي چې وبه کولی شي د کوټې شورا به اوس هم همدومره په جنګي طالبانو تاثیر ګذاروي څومره چې دوه کاله مخکې فکر کېدو.
تشکر جناب حسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان. شنونده برنامه برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این برنامه سهم بگیرن و سوال و گفتنی اگر دارن با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارن. شماره های تلفن ما را پس از یک وقفه کوتاه براتان اعلان خواهیم کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:15 پیلېږي او د ماښام تر 2 بجې دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 555. اوریدون که لرو مهربانی کوي صاحب.
بله السلام علیکم جناب مولوی صاحب، تاسو هغه مرمون تا او محترم ملمنو تا او محترم مودي کو تا سلام او احترام مات بران کوم رسیدین به پارلمان.
مهربانی کوي رسول صاحب.
جناب فروان صاحب، د مسول په دې شکل مې احکام چې یو خو د پاکستان درې نو مشهور غوښتنې د افغانستان د امتیازي یو خط جبران دی چې دوه سیر او یو د ترانزیت موضوع ده او بل د هغه سره د هند سره د خپل د افغانستان اړیکې خرابېدل یا د هغه سره اوبت قطع کېدل. نو د جنوب محترم مېلمنونه مې پوښتنه دا ده چې آیا د دې درې مشروع غوښتنو یا امتیازات پاکستان ته نه ورکول، آیا پاکستان به حاضر شي دې صلحې ته چې افغانستان سره همکاري وکړي؟ دا موضوع بله پوښتنه مې دا ده چې اوس په پاکستان دغه بارډر چې اوسیران د چین سره قرار کړی دی، اوس دغه وخت کې خاص چې افغانستان ته دې دا بارډر اور یہ مختلف سی افغانستان بیا طالبان دې سره مسلسل کوي چې دلته د حالت ونی او بل پښتنه مې محترم مېلمنو نه دا ده چې آیا د نن سیدی نظام یاد موږ چارواد کې لکه مخکې چې څو وارې دوی ته د کریبولا مغه ورکړې تینونه نه ورکړه بیا به دا فریب کرونا د دوی افغانستان حکومت ته دا غوښتنه ده
تشکر زنده باشن تشکر
ډیر مننه رسولی صاحب بل اوریدون خیلی رو هله لرو چې لنډه پښتنه وکړي
بله لطفا کوتاه و مختصر شنوندې از طریق اسکایپ با ما هستن سلام علیکم بفرمایید
سلام علیکم محترم نعیمی صاحب تاسو سلامونه او ساروان صاحب ته خپل نیک هله او سلامونه وړاندې کوم
مرزبان صاحب بله صاحب مننه
تشکر
او بالکل ساروان صاحب کنه
بله صاحب مهربانی
او نو زما یو لن نظر ده نظر می داده گوری که منگ وارو چه افغانستان تا سول راشی نو منگ وارو چه باید منگ حکومت تا دا پیشنهاد لارو چه ده اخفلو اخفل افغانستان که چه سوک دیده علماؤنا ده پوخ خلکونا ولی زمانگ پا افغانستان که ده سوک نشتا ده چه مخالفینو تا کینه و آقای تا قناعت ورکی و آقای تا اوهی چه راضی ده جنگ بز ده و جنگ نگوارو خو خبر داده چه آغا طرف تم پا خپلواک ندی او دا طرف تا خو بس منگ و تاس دا برالا گورو چه بس جانکیری را اوست دی او جانکیری حکومت دا زکا دی سولا نشی راست دا دالن نظر
من انا سلام علیکم سی بل اردون که لرو زن معرفی که
بفرمایین سلام علیکم
از سلوان سر سلام محمد تا چه تا تایی زنو من منو تلیزو لکم من سلام نو
سلام خوش آمدن آقای سردار محمد
سلوان سر من منو نزمان دا پوشتنه دا چه من منو سایبانو تا چه خپل قضاوت دا چه خپل وطن که دا مشران و سپنگی رو سره وکیه چه آیا دی منگ کم مملکت سره جنگ ده اول هم دی جنگ لاره معلومه که دا سول تا مندی ورو وکی جنگ امریکا را ولی امریکا دی و سول هم دی منگ وطن ترا ولی دی منگ زوانان دی منگ سپنگی دی دی منگ وطن دی نور دی خواه رو سره خواه
سی شکر
سلامت و سی سردار محمد صاحب
تشکر
من نه بل اوردون که املرو لطفا لندی خبری و که چی دی رو تنوبت و رسیشه
سلام علیکم رسالی
مصر سلامت و سی کور آمدان مهربانی
خوش آمدین به برنامه بفرمایین
بخشش کوم کې زه اساس په موضوع باندې یو تفصیل درکړم دا زموږ په ورسوالۍ کې د ډېر وخت کې د دیوان ونیم میاشتې جنګ دی د دکان وروره د چورسي ویډیو وروره دا ولې چې دولت څنګه والی خو ورپېږي طالبان دا او که ته دولت طالبان چې دا ولې
نظر قبل شما دیم فقط شنوندهایی که طریق اسکایپ میتونن با ما در تماس شوند همین الان یکی از طریق اسکایپ با ما هست شنونده سلام علیکم آقای عبدالله فیضی بفرمایید
سلام علیکم سلام با شما شنونده های محترم شما
من میخواستم از کجا تماس گرفتین
من از کابل به تماس با شما به تماس هستم
بفرمایید
میخواستم بر شما نظر خود را شریک بسازم این جنگ در بین افغانستان و پاکستان که به شکل نیابتی و مرموز جریان داره این جنگ منافع است آقای مرزبان تا وقتی که حکومت افغانستان افزار فشاری را بالای پاکستان ایجاد نکنه هیچ وقت نمیتونیم که ما با عذر و زاری و با این مسائل ما نظریات خود بالای پاکستان بگوین
افزاری که افغانستان بر دست داره که بالای پاکستان فشار بیاره از نظر شما چی هست؟ چه افزاری افغانستان در دست داره؟
ما شما میفهمین که پاکستان به انرژی شدیدا ضرورت داره. پاک افغانستان باید پروژه های بزرگ انرژی را که وصل میکنه آسیای میانه را با پاکستان، این را باید در خاک افغانستان تطبیق کنه. و همچنان پاکستان نیاز شدید داره به بازار آسیای میانه از طریق افغانستان. این زمینه را باید مساعد کنه. یعنی به این مفهوم که پاکستان باید در این مسائل تجارت با انرژی چون ضرورت داره، انرژی از مسیر افغانستان باید عبور کنه. هنگامی که پاکستان میخواد خواست های نامشروع خدا بالا افغانستان قبول کنه از این افزار فشاری ما میتونیم از او استفاده کنیم همچنان ما صلح با پاکستان چون پاکستان 30 سال میشه ما را کشته ما را خانه ما را ویران کرده ما را مهاجر ساخته ما را به خاک و خون یکسان کرده خود افغان ها را برای اساس خودشان به نام جنگ عقیده و دین می جنگانه حال سوال ایج است تا وقتی که تضمین بین المللی وجود داشته نباشه و کشورهای ابرقدرت منطقه چی امریکا و چی کشورهای دیگه در این مذاکرات نباشه و تضمینی وجود داشته نباشه هر نوع صلح با پاکستان اگر به منافعشان باشه قبول میکنه ما را به محاکمه میکشونه و هر کاری و اگر به به منافعشان نباشه در اون صورت هیچ وقت قبول هم نمی‌کنه.
سلامت و سردر مننه. وصل آوریدون که غواړو چې توشي به تلفنونه کې مطمئن سه بیا پښتنه له تاسو څخه اخه داره چې دی پاکستان حکومت بیا بیا وایي چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوړي نو حاضر دی چې طالبان خبرو ته حاضر کړي لکه څنګه چې تیر ځل حاضر کړل. ولې طالبان د پخپل نه وایي چې موږ غواړو چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوو؟ که چیرته طالبان مستقیما د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او پاکستان څنګه ته پریږدي، نو کېدای شي په دې خبرو کې به د پاکستان ګټې په نظر کې نه نیول کېږي. او د سیم نه چې طالبان د اعلان نشي کولای دی وی وړي حمله اعلان فورا کوي، ولې دا خبره په خپل نه کوي چې د پاکستان له طریقې کوي؟
و زه فکر کوم چې طالبان او د پاکستان له طریقې به دا خبره نه کړي او نه به پاکستان ته دومره
ولې تیر ځل خبري دا اوس پرلپسې پاکستان وایي چې افغانستان دې ورڅخه وغواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. تیر ځل چې په امریکا خبري وشوي هم پاکستان د پاکستان کار وو.
نو بیا به دا پوښتنه داسې واضح کړو چې ولې افغان حکومت بیا له پاکستانه نه غواړي چې پاکستان ورته وایي زه طالب شنولی
سم. افغان حکومت عقیده لري، باور لري چې د هغوی په کنټرول کې دي، مشران یې عمل ته اوسي او که هغوی ونه غواړي دوی خبرې نشي کولی.
ونو بیا خو په کار ده چې طالب بیخي نادیده ولیدل سي، ځکه چې هغه غلام یې هغه د پاکستان تر لاس لاندې بیا ولې
نو که چیرته نه وي داسې معلومېږي ستاسو د خبرو معلومېږي چې تاسو داسې فکر نه لرئ. که داسې نه وي نو ولې طالبان په خپله دا غوښتنه نه کوي؟ ولې دوی دا اعلان نه کوي؟
زه راځم همدې خبرې ته. یو څوک به بیا ووایي چې ولې افغان حکومت نه وایي چې زه طالب سره مخامخ ناست یې تعزیر
یا
ولې افغان حکومت نه وایي؟
ولې ویلي دي صاحب؟
نه دي ویلي، د افغانستان حکومت غنې نه دي ویلي.
برای مدت طولانی میگفتن امیره در اول آغاز کردن و اسمش هم گذاشتن مذاکرات بین الافغانی، اما بعدا
کرزی صاحب بیل خبره و ولی که یو څوک ثبوت وړاندې کی
څه فرق کوي؟ څه کوي
یو څوک ثبوت وړاندې کی ګوري سروان صاحب کله چې انتخابات لا نه وشوي په اماراتو کې ډاکټر صاحب اشرف غنی طالبانو سره ولیدلو او طالبانو خپل غشتنی ورته وړاندې کړلې او ډاکټر اشرف غنی یو وعده ورسره دا و چې زبه د پاکستان لاله نه له طالب سره خبرې نه کوم، د سولې زبه خبره مخامخ کوم. کله چې ارګ ته ورسېدې لومړی ډزې په طالبانو باندې وکړ، کله چې امریکا ته ولاړې بیخي د زاویه یو سلاتیا درجه وګرځید. زوم چې یو څوک ثبوت وړاندې کی چې په تیرو یول میاشتو کې افغان حکومت ویلي چې زله طالب سره بین الافغانی تفاهم باندې راضی یم یا مخامخ شینم سمه ده. پر صورت ځینې مسلې دلته ورته اشاره وسوه چې طالبان پاید پاکستان استازی توب وکي یا پاکستان ګوري. طالبانو قطر کې دفتر جوړ کړي، متاسفانه چې چا ورته رجوع و نه کړله، او دا به ومنو چې راځي یو څوک اجرتي ځواک ده. زه خو په دې ډاډه یم چې د طالبانو ماش پاکستان نه ورکي. پاکستان د طالبانو په نامه باندې وسوم پروژه اخلي او وسوم د طالب له نامونه امتیازات اخلي، خو برعکس د افغانستان په امنیتي ځواکونو
سوال
همدا سوالو
چې تاسو وایئ چې پاکستان امتیاز اخلي، که چیرته دوی مخامخ له افغانستان سره خبرې وکړي همدا اعلان وکړي چې موږ هیڅ پاکستان ته ضرورت نشته په خپله خبرې کوو، نو ملامت و سلامت به معلوم شي او پاکستان به امتیاز هم نه اخلي؟
ګوري که افغان حکومت اراده ولري او د سولې لپاره آمادګي ونیسي نو یو درېمګړی، ځکه اوس خو طالب او حکومت دشمن ده، یو هم اعلان نه کوي. که طالب اعلان وکړي نو بیا به حکومت په نړیواله سطح وایي چې دا کمزوری ده. که حکومت اعلان وکړي بیا به وایي چې طالبان ما په مشروعیت باندې وپیژندل. دلته ځینې مسایل دي. ولې که افغان حکومت او طالب یو درېمګړی ګروپ باندې توافق وکړي او بین افغانی تفاهم ته دواړه ژمن سي، بیا دا امکانات ست چې خبري وسی. زه فکر کوم چې شلارې امداده یو شته زی اشاره کول غواړم. دلته ځین اشاره وسولې، هر افغان چې د پردی لپاره یا په قلم یا په ژبه باندې کار کوي هغه ته موږ افغان نسویلې یا ذهنن
او هر اغا لیکوال او ژورنالیست بخنه غواړم چې په کابل کې وي او د پیسو په خاطر باندې مقالې لیکي یا لچارواکونه په دې دامیزه ډول وای چې کزما ته پیسې رانه کې د افغاني مغز نه دي موږ ل لیکوالانو ژورنالیستانو یا هغه سیاستوالو نه غواړو چې د افغانستان
تشکر زنده باشین جناب مطمئن صاحب. خب حالا جناب جاوید کوهستانی کارشناس افغان هم از طریق تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب خیلی مختصر اول خوب برنامه بسیار خوش آمدین. همین مسئله را با شما میخوایم مطرح بکنم که به نظر شما طالبات چرا خود ابراز موقف نمی کنند که آیا ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم یا خیر که این امتیاز و این دست بلند را میگذارن به دست پاکستان؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده ها. البته همه بهتر می دانیم که مشکل بسیار مهم و اساسی برای طالبایی است که اول خود طالبا یک دست و همصدا نیستند. در این طالبا اختلافات است. یک بخش از طالبا کاملا در وابستگی مطلق و مستقیم با سازمان استخبارات پاکستان، منافع پاکستان زندگیشان گره خورده است، شناختی پاس دارند، شناختی کارت دارند، در پاکستان زندگی میکنند، بزنس دارند، تجارت دارند، فرزنداشان اونجا است، امیدی برای بازگشت ندارند، به عنوان ابزارا و کار بسته میشن. ایده هم که افغان هستند، علاقمند هستند، اونا هم این صلاحیت ندارند چون با خانواده‌شان در پاکستان زندگی میکنند، نمیتونند اراده مستقل ندارند که با افغان تماس بگیرند. شما به یقین میدونید که ملا برادر به می منظور قربانی شد، بعدتر ملا عمر به مرگ بسیار مرموز و سنگین و ظالمانه و طرف آیسای به می منظور که دیگه علاقه من به تداوم جنگ نبود. همچنان شما سرنوشت اخترمانه در می بینید که دلچسپی نشان می داد برای گفتگوها که آماده شده برای گفتگو نشست با افغانا به این سرنوشت گرفتار می شه، عبیدالله به اون سرنوشت گرفتار شد. به این لحاظ طالبات پاکستان اراده مستقل ندارند. البته علاقمند هستند. هیچ شک نیست بخشی از طالبان میخواهند با حکومت افغانستان گفتگوی مستقلانه داشته باشند، اما پنهانی، مخفی. این مخفی بودن به نتیجه نمیرسد، چون وقتی افشا شد اونا گرفتار زندان و کشته میشن. دولت افغانستان یک ابتکار کلان را به دست نمیگیره که زمینه بازگشت و جابجایی بخش افسران طالبان به داخل جغرافیای افغانستان فراهم بسازد. البته این پیشنهادات از جانب طالبان در گذشته ها ارائه شده است. به این لحاظ طالبان تحت فشار پاکستان هستند، نمیتونند اراده خود را به شکلی که لازم است بیان بکنند. شاید درد رهبری طالبان بسیاری از طالبان صد بار از درد مایی که داخل هستیم بیشتر باشد، اما اراده ندارند، گروگان سازمان‌های استخباراتی هستند.
بله سب دیر منه نکویستانی سب بریال سب یو مسئله چه شاغل مطمئن ورته اشاره وکلا و اغداده چه وی دی افغانستان حکومت هیس کلن ندی غشتی چه لطالبان سر خبری که و بلکه دی افغانستان حکومت یوازی لپاکستان غواری چه طالبان خبرو تا حاضر که ده خبرت سنگه ده؟
امدستن زداده چه طالبان و پاره بنده خو دیر وقت ده زمین مساعدی که موږ د کرزی دورې ته وګورو، هغې وخت کې طالبانو ته دا پیغام ورکول کېدو په وار وار که دوی به خلک هم ووژل، د جنازې په سر به هم ولسمشر یا هر بل چوکرو چارواکی چې ودرېدو دا خبره به کوله چې تاسو زموږ وروڼه یئ او د دې پردي اثارت نه ځان راوباسئ، خپل دریز ولرئ، د خپل دریز دپاره کوشش وکړئ. ستونزه دا ده چې په طالبانو کې سیاسي ذهنیت وجود نه لري، دوی په جګړه باور لري، ولو که د هغوی قلم په لاس کې وي او د افغانستان کې د ډیموکراسۍ تر سیوري لاندې، تر دې بیرغ لاندې د نظام په دننه کې هم ژوند کوي، هغوی فکر کوي چې څوک تهدید کوي او فکر او هوش یې دا دی چې دوی باید د جنګ په ژبه خبرې وکړي. دا درسته نه ده. موږ په داسې یو معضله کې ښکېلیو چې نه طالب پرته له افغانستانه ژوند کولی شي لکه چې تاسو ولیدل، او نه افغانستان پرته له طالبه چې مخالف وي افغانستان ثبات نشي لرلی. اوس د دې وخت را رسېدلی چې باید خبرې وشي او طالبان د دغه اثارت نه ځان را وباسي. د دې دپاره څو وارې زمینه مساعده شوې ده. طالبان نشي کولی خپله خبره وکړي، کله چې د طالبانو په نیابت باندې پاکستان خبرې کوي، کله چې د طالبانو د مرۍ نه د پاکستان غوښتنې راوځي، لکه په څو کنفرانسونو کې چې مخکې مطمئن صاحب ورته اشاره وکوله، زه هم د هغې کنفرانسونو په جزیاتو خبر یم چې د طالبانو غوښتنې څه وې. یوه هم طالباني شخصي غوښتنه نه وه. که طالبان غواړي چې په یو سیاسي بهیر باندې بدل شي، نو طالبان د خپلې غوښتنې مطرح کړي چې هغه د دوی د ګټو څه کوي، نه دا چې د پاکستان د ګټو تضمین کوي. دا په لوی مهال کې طالبان دپاره هم یوه ستونزه ده، او هغه ورځې زر را رسېدونکي دي چې طالبان هم په خپله د هغه چا د ګټو قرباني شي او بیا وجود ونه لري په سیاسي صحنه او په نظامي حوزه صحنه کې، لکه څنګه چې موږ پخواني جهادي ډلې په یاد لرو او مثال یې لرو چې اووه تنظیمونه په پاکستان کې وو. اوس افغان دولت دفاع په حال کې دی، د تعرض په حال کې خو طالب دی. هر ځلې خو حمله طالبانو کړې ده، که په کلو کې ده او که په ښارونو ده، که په دولتي تاسیساتو باندې ده. نو کله چې طالبان سولې ته تیارېږي، کوم پیغام د طالبانو د خوا ته تروسه ترلاسه شوی؟ هر وخت دی د افغانستان د دولت سره خبرې رد کړي دي. د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته کېدونکي حکومتونه دوی ته د حکومت حیثیت نه لري. نو بالاخره دوی غواړي سوله د چا سره وکړي؟ خو ول خپله طالب په دې باور لري. خاله را بیا دا عادت نو چې که نظر د طالبانو همدا وي لکه څنګه چې دوستانې مطرح کوي، بیا باید د طالب پر ضد تر حق پورې جګړه وشي، تر څو طالب دومره تضعیف شي چې بیا د یا خبرو ته حاضر شي او یا سولې ته حاضر شي. هغه سوله چې موږ وایو چې مناسبه نه ده، مګر طالب یې خپله تاییدوي چې یا به همدغه ډول باندې بېرته زه د سولې پروسې سره یو ځای کېږم، او یا به خپل وطن پرېږدم، او یا به وژل کېږم. پاکستان یوازې خپلې غوښتنې د طالب په ادرس باندې مطرح کوي. موږ په څو څو واره وکتل،
لیکن کوهستاني صاحب ورته اشاره وکړه، دوی هم چاره نه لري. فکر داسې معلومیږي چې چاره نه لري. بله،
دوی ولې ونه کولای شوه چې په افغانستان کې خپل نمایندګي رامنځته کړي؟ دوی ولې نشي کولای چې دغه مشرتابه د دوی
د افغانستان حکومت حاضر دی چې کومه سیمه دوی ته پرېږدي چې دوی هلته خپل دفترونه انتقال کړي؟
وحتی اگر دفترشان ایجاد هم شوه داخل افغانستان بشه، چه تضمینی وجود داره که اداره استخبارات پاکستان در داخل افغانستان نورا ترور نمیکنه؟
همدغه ستونزه ده، ځکه هغه طالبانو چې کوم دستور اخیستی او سیمو ته راغلي دي، هغه په ټول په خپله د همدغه سرنوشت بحران سره مخامخ دي. دوی د قطر خبره کوي. قطر ته ټول ښه ادرس جوړېدای شوی، خو طالبان هلته خپل نفوذ ایمال نه کړی شوی. هلته یو بل شی راوازي شول، هغه طالبان چې په پاکستان کې دي په جنګیالیو باندې ډېر تاثیر لري نسبت هغو طالبانو ته چې قطر ته لاړل. دویمه خبره دا ده، قطر په بحثونو کې داسې څه مطرح کېدل چې هغه د طالبانو دپاره د طالبان استاد توزیتوب متاسفانه نه شوی کولی. دې پروسه کې دوی په خپله وروسته پاتې شول. اوس تجدید شوي دي دغه داخلي اختلافات چې په طالبانو کې کوم رامنځته شول. په دې کې د قطر ځینې غړي فوق العاده رول لري په دې اختلافونو کې. دوی په خپله نیمې یوې ډلې ته نیمې بلې ته او نیمې بې طرفه پاتې شول. دا نشي کولای د طالبانو ستونزه حل کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان خپل واحد ادرس مشخص کړی شي. آیا طالبان ډېر په تکلیف کې دي که افغانستان دولت تر څه وخته به طالبان جګړې ته دوام ورکړی شي؟ زه فکر کوم چې داعش ورځ په ورځ په پراخېدو دی، او هغه داعش چې اول لاس یې د طالب سره لګېږي، طالبان د هغې په اړه باندې جدي فکر نه کوي. نو ښه خبره دا ده، مخکې تر دې چې دوی د صحنې څخه وایستل شي، دوی د دې لاره پیدا نه کړي چې هغه مسمون ژوند وکوي شي، تر دو دا ښه ده چې اوس یې بهترینه موقع ده چې رامخته شي. دویمه خبره دا ده، طالبان ګورې په افغانستان کې هم شته. د دویمې کټګورۍ قومندانان چې دي، دا د جنگ په لیکو فوق العاده اغېز لري. دا طالبان د یو چینل د لارې باید د درېمګړي وساتت د لارې، د یوې جرګګۍ د لارې باید خبرو ته کښېني. په هېڅ صورت زما خبرې په دې عنوان نه دي چې افغان دولت دې په دې برخه کې ناکامي ونه لري. د سولې زړه فرسوده پروسه غلطه وه. د سولې اوسنی میکانیزم، واضح میکانیزم په افغانستان کې دننه وجود نه لري چې د جنگ فشارونه راکم کړی شي. په دې اساس دغه سمبولیک حرکتونه مؤثر نه دي. یوه داسې هغه باید رامنځته شي چې د طالبانو د تر حذف د طالبانو په سیاسي فعالیت ډېر باور لري. دا کرکټرونه کولای شي چې طالبانو ته مراجعه وکړي، هم د قومي مشرانو په حیث دې کې فوق العاده عملي رول ولوبوي.
زنده باشین جناب بریال صاحب. حالا نوبت شنونده ها است که خیلی کوتاه و مختصر ابراز نظر بکنن، سوال و مسئله اگر دارن مطرح بکنن. با ما و مهمانای ما جناب ابوحسین بریال، جاوید کوهستانی و نظر محمد مطمئن، آگاهان مسائل سیاسی افغانستان با ما هستند در این بحث. خب شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
زنده باشید.
اسمتان و از کجا زنگ زدین بفرمایید. لطفاً کوتاه و مختصر که دیگه شنونده ها منتظر هستن.
بارد سلام ادب خدمت شما میزبان نصاران، مهمانان برنامه نیازی از نصاران بهتون
درود. نیازی خوش آمدین. لطفاً اندک مختصر کوتاه دیگه شنونده ها منتظر هستن، وقتم کم.
بله البته یک نظر کوتاه و یک پرسش کوتاه. البته ببینید که ما در برنامه قبلی هم صحبت کردیم در مورد دولت افغانستان. دیدیم بسیار ساده و کار نامنظم دارد، زیرا که یک سیستم تهیه نکرد و زمان داوود خان به این طرف افغانستان سیاست خود را در مقابل پاکستان باخت و همیشه دستخوش پاکستان شد. یک دوم دیگه متاسفانه ما دو نوع طالب داریم. یک طالب
افغانی و اقوام بین دو کشور که وجود دارد و یک طالبی که البته مستقیم از طرف آیسای پاکستان میجنگد. طالبی که از طرف آیسای میجنگد همیشه با پاکستان و طالبی که از جانب برخواست است و همیشه به وضعیت دولت افغانستان و وضعیت حکومت پاکستان و در بسیاری از موارد بین هم خود اختلاف دارند. ببین دولت افغانستان تا زمانی که بارها ما گفتیم یک سیاست واضح و روشن نداشته باشد و علیه مخالفین البته جنگ شدید را بر نه اندازد، بالاخره آنها را سرکوب نکند، هرگز نمیتواند که به صلح و مذاکره و بالاخره
تشکر
برسد. تشکر از شما،
زنده باشین. یعنی خوش بسیار تشکر از تماستان. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مرحبا، سلام بر شما همکارتان مهمانان عزیز.
با شما هم
دوباره صحبت میکنم.
خوش اومدین صدیق صاحب.
ما به نظر من دوستا احترام دارم جناب آقای مزبان، ما باید جنگ افغانستان در افغانستان آنقدر در حلقه ساده و بسیط کوچک ما باید بررسی و ارزیابی نکنیم. واقعا که ما این تقلیل بریم به سطح علمای دینی، به سطح بزرگان قومی، اینها میشنوید؟
بله میشنوید، بفرمایید.
خب درست است، اینا داره در تامین امنیت به طور نسبی میتونه تاثیرات خود داشته باشه، مگر اینا در بخش ثبات کار انجام نمیتونه. اون عامل ثبات که اصلا وجود داره بحث خیلی بزرگی است، استخبارات بزرگی نیست، بحث رقابت های سیاسی کشور های ابر قدرت و قدر قدرت، بحث مسائل خط دیوران است، مسائل بزرگ پاکستان است. اگر ما به این حساب باز کنیم که ما با رهبران طالبان صحبت بکنیم، بعد افغانستان به شکل جریانی طالبان ختم میشه، افغانستان امنیت تامین میشه، امنی و جنگ و قتل و قتال انتحار انفجار نامی و بدنی کاملا از بین میره. نقطه رو پایین گذاشتم که این کاملا یک سپکت ساده و بسیط و نصف خیال است و محال است و جنون. بس این است، ببینید کسایی که در میدان جنگ میدید از منجنگ جویان عادی طالب، سربازان سرستا و طالبای کوچک یا سربازان عادی، اینا کدامشون مولا عمر دیده بودن، کدامشون اختر محمد منصور دیدن، کدامشون منصور دادلار دادن؟ ببینید این سال خودش یک جسم ماده نیست که ما اینا در پاکستان بیادیم یا در جیب اختر محمد منصور. خود سوال یک فجیده ایست که از دوش نقطه که مردم رویش جوشش دارن، بگوید بدخشان چی نقطه مشترک میان مردم بدخشان و میان طالب ها وجود داده؟
زنده باشون،
سلامت و سه سیدیقی صاحب منان اکور ودان. یا ورګون کې بل هم لرو د هله د چډیر لاندې خبري وکړي چې ملمان هم نظر سرګن کې مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
درنو ملمان او ته سلامونه وایم. نو دا وختونه لره مسی دا کوم ملمان خبري کوي چې دا د طالبان سره پاکستان حمایت کوي یا څه خبره کوي؟ نو په دې خو ان شاء الله تاسو سره پوه یو.
بله،
چې پاکستان د طالبانو حمایت نه کوي او نه کړی ده. طالبان شکر الحمدلله ډیر مخته نفر لري په دې کې، او کوم لري د سولې خبره چې کوي نه ده.
بله،
خبره چې کوي سولې خبره سره کوي چې هغه مسلمان دی.
صحیح، ډیر مننه، سلامت اوسئ. همدغه خبر خو موږ هم شاغل مطمئن تکول چې په طالبانو کې دغه سي نظر موجود دی او کوئی سوله نه کوي.
خیلی تشکر از مهمانای از شنوندای کتاب حال با ما در تماس شدن. چند پیام را هم میخوانم از طریق اس ام اس شما فرستادین به شماره 818. فضایل از ولایت بدخشان نوشته که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود، از همین خاطر میخواهد که حالا ملا اختر محمد منصور را هم خبر مرگ وی را پخش کرده. خب جان علی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن آقای غنی به پاکستان به خشم دولت هند می افزاید، کدام ثمر به پروسه صلح ندارد. احمد از ولایت غور نوشته به نظر من پاکستان باز با افغانستان بازی می کند، چرا که ملا منصور را از میان برداشت، پاکستان افغانستان ضعیف می خواهد. خب کوهستانی سه همین موضوع را مطرح کنیم، با از بین بردن ملا منصور آیا فکر میکنین پاکستان داخل یک بازی جدید شد، یک راه دیگه را برای این بازی پیدا کرد؟
فکر کنم چه دی کوهستانی صاحب تلفن قطع شد که چه خیر.
آه تلفن کوهستانی صاحب قطع شد. بله خب مهمانای دیگه در استودیو داریم. جناب عباسین بریال، همین موضوع را با شما میخوایم مطرح بکنم، اگرچه شما ابراز نظر کردین گرچه در این مورد. خب آقای نظر محمد مطمئن، از شما میخوایم بپرسم که با از بین رفتن ملا اختر محمد منصور آیا فکر میکنین چنانچه آقای بریال گفتن یک گام دیگه پاکستان در همه بازی سیاسی هست؟
و ملخترمات منصور موضوع رشتم در دری ورزی کی گیره پورتا سویده
مخکې له دې نه چې دې سوال ته راسو، هغه پوښتنه چې سروان صاحب وکړله چې رښتیا هم اشرف غني د سولې غږ کړی ده، بیا هم یو ډول تیښته ورسه وسوه، کشکې هغې ته جواب ویل شوی وای. او دا چې ویل سولو چې افغان حکومت دفاعي حالت کې ده، طالب تاروزي حالت کې ده، برعکس ولسمشر وایي چې افغان حکومت تاروزي حالت کې ده او طالب په دفاعي حالت کې ده، دا چې موږ وایو چې طالب په ضد د جګړه وسي تر څو کمزوری سي، څوارلس کال چې جګړې نتیجه ورنه کړه، یو لک پنځو زره
ځکه جګړه نه لکه مخکنی طالب خبرې تاسو واورېدلې مطمئن صاحب، وای دا مسلمانان نه دي، د افغانستان د حکومت
فقط دا خبرې ولې زوم چې د جګړې لپاره نور خلکو ته دا ذهنیت ورنه کړو چې په جګړه باندې دوام وکړو او جګړې ته زور ورکړو، په جګړه باندې نه سوله راځي نه یو سم نظام راځي، شته ده چې د سولې لپاره خبرو وکړو، په طالب هم فشار راولو، پر حکومت هم راولو، یو بل ډله چې د سولې مخالفت کوي دریم لاس په هغوی باندې هم فشار راولو. ملا اختر محمد منصور چې تر اوسه هم دغه پاړه باندې ضد و نقیض خبرونه دي یا اوازې دي، اصلا دغسې خبرونه باید یو معتبره اداره په هیوادونو کې تصدیق یا تایید یا رد کړي. تر اوسه هم د افغانستان هغه مهمې ادارې چې دي چې دغه خبر باید تایید کړي، تر اوسه یې نه ده تایید کړی.
ولسمشر دوهم اول مرسیال له لوري له دفتر له لوري دا خبر تایید شوی دی. خیر دا به پریږدو، لیکن څه فکر کوئ
سروان صاحب؟ موږ پوهیږو چې دغسې خبرې د استخباراتو ادارې پلټنه کوي، نو
کېدای شي ډېر اسانه کار دی، ډېر اسانه کار دی چې منصور یو دقیقه کسټ خپور کې، یو ویډیو آډیو خپور کې او دا مشکل رفع شي، اما دا کار نه کوي. د طالبانو ویاند وایي چې کوشش کوي چې دی پیدا کړي او آواز ترې واخلي. په دې به کېدای شي شپږ میاشتې نورې تېرې شي، لکه څنګه چې په ملا عمر باندې دوه کاله تېر شول، دوه کاله وروسته افشا شوه، دا خبره نه افشا کېږي. لیکن سوال دا ده چې اوس د طالبانو په منځ کې درز ایجاد شوی دی، یاد محمد ملا محمد رسول ډله جلا ده، داعش بله ډله ده چې درېیمه ډله ده چې رامنځته شوې ده، او که د منصور له مرګ سره کېدای شي یو بله ډله هم رامنځته شي، فکر نه کوئ چې د سولې پروسه لا پیچلې شوه، لا مشکله شوه؟
که د طالبانو د ویش هڅه کیږي چې عملا ځینې سیمه ییز استخبارات هڅه کوي، دا د سولې لپاره ستونزمنه ده، تر څو چې طالب من حیث طالب ونه منل شي او د طالب د یووالي لپاره هڅې د دې پر ځای چې وویشل سي ونه سي، نو سوله نوره هم ستونزمنه کیږي. او که د مشرانو په مرګ باندې مثلا راځي پرس کو د طالبانو مشر به ووژل سي په آینده کې یا وژل سوی، که د مشرانو په مرګ باندې کېدای نو شپږ دېرش کاله په افغانستان کې پاچایان او کماندانان مرسو خصوله نه را لاله. زه فکر کوم چې راځي د سولې لپاره یو بنسټیزه طرحه وړاندې شي او د سولې لپاره افغان حکومت
سلامتوسی، یعنی تاسو په دې افغان حکومت باندې طالبان
امبولس او هغه څوک چې با مسولیت افغانان دی هغه فشار اوري.
مننه، یعنی تاسو نظر درې کته طالبان په منځ کې څومره در زیاتیږي، مشکل لا زیاتیږي؟ بریال صاحب په دې اړه استاذ لاند نظر څه دی؟
وو د طالبانو په منځ کې د اختلافونو زیاتېدل د طالبانو ادرس ورکوي، اما په افغانستان کې د دغه افسانې د پاره لا هم خلک جنګیږي. زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان د دولت مسولیت نه دی که طالبان هم ځانونه د دې خاورې وګړي بولي او د نړیوال تروریزم برخه نه دي، نو ښه دا ده چې د دې ادرس په رامنځته کولو کې تر بل هر چا چې د سرنوشت سوال یې مطرح دی خپله باید کوشش وکړي. طالبان یوازې طرحې وړاندې کوي، خبره کوي، اما عملي جنبه نه لري. طالبان که غواړي چې د دې سارا سارت نه ځان راوباسي، نو دوی دې ثابته کړي چې دوی چیرته اوسیږي، د دوی مشرتابه چیرته دی. هغه جګړه چې دوی په افغانستان کې کوي او په ناځای په بل ملک کې، دې برخه کې سوالونه ډېر زیات دي خلکو سره. دا یوازې زما د قانع کولو مسله نه ده، په دې برخه کې د خلکو موضوع ډېر زیاته مطرح ده. د طالبانو په اړه نفرت په عام ولس کې هغه سرحد ته رسېدلی دی چې یو طالب څوک ویني په کاڼو یې ولي. دا د کومې وجې رامنځته شو؟ آیا طالبان کولی شي چې دوه دېرش میلیونه نفوس د افغانستان د منځه یوسي تر څو دوی په افغانستان په دې وچه خاوره باندې حاکمیت وکولی شي؟ دا ناممکنه خبره ده. ښه لاره دا ده چې که د طالبان په داسې یوه طرحه باور لري خپله دې هم رامخته شي، واقعي نمایندګي دې پکې رامنځته کړي، او دا د ثابته کړي چې دوی د پاکستان سره هغسې اړیکې لکه څنګه چې په کار دي هغسې نه لري. زه د افغانستان د دولت په تګلارو باندې هم اعتراض لرم. د سولې په برخه کې په پخوانیو په تېرو څوارلسو کلونو کې هغسې کار ونه شو لکه څنګه چې په کار و. څو کسان متقاعدین د دې حکومت پخواني امتیاز پروره خلک یې راوستل، د سولې په شورا کې کېنول، ډېر زیاتې پیسې په دې مصرف مصرف شوی نړیوالی ټولنې ورسره همکاري وکوله او دغه امکانات هسې هدر لاړل. مونږ چې کله ویو چې یو بل چینل رامنځته شي د افغانستان په دولت کې دننه د افغانستان د مصلحو خلکو نه چې نفوذ ولري د روښانه نظریاتو سره او کلو ته د تګ امکانات ولري، هغه اکثر هغه قومي مشران هم په کې راځي چې طالبانو د خپلو شخړو د هوارې
لپاره
استفاده وکړي او هلته لاړ شي. اما په مجموع کې دا باید هغه خلک واوسیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په سیاسي بهیر باندې باور لري، نه د طالبانو په جنګي رول باندې.
زنده باشین جاوید کوهستانی، کارشناس افغان که از طریق تلفن برای چند لحظه با ما بودن. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که وعده کرده بودن متاسفانه در آخرین لحظه تلفن خود را جواب ندادن. و نظر محمد مطمئن صاحب نظره که در این بحث با ما شرکت کردن. از شنونده‌های عزیز هم تشکر. باید داشته باشین که نظریات و گفتنی هایی که مطرح شد توسط شنونده ها و مهمانای برنامه نظریات خود اونها هست و موقف رسمی رادیو آزادی را انعکاس نمیده. من امید مرزبان همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی تا به ساعت 7. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.